کشور را منع قرار داد. اوکراین سال آینده داخل موافقتنامه تجارت آزاد با ایتالیای اروپا می شود. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار وضعیت امنیتی در افغانستان، به خصوص ولایت هلمند است. از مهمانای محترمی که دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای خالد پشتون، عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه، به استودیو تشریف آوردن که برشان خوش آمدید میگوییم. و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای تواب و غرزن، سخنگوی شورای امنیت، تماس برقرار شد. و همچنان کوشش میکنیم که با محترم آقای مل پاسوال عبدالکریم فایق، قماندان امنیه ولایت کابیسا که قبلا قماندان امنیه ولایت هلمند بودن، هم تماس برقرار شد. البته ما در جریان برنامه شماره های تلفن پسان اعلان میکنیم، کسی یا هر کسی که میخواه اونا میتونن به ما تلفن بکنن. اما تو نیست آقای مراد؟
در زیاد مننه نظر سبزه، هم ملمانو تا خراغلاستویم او اوریدون کتا هم خراغلاستویم. او لکه چنگ چتا سویل چی ده هلمند او ده طول افغانستان ده وزید پخستوگ په هلمند که دروان جگره پده بحث کو ده. او کوشش کو چی ده هلمند لوالی سر هم واده خوی کرده چی پا تماس کشو یا ویان سر خبری و کرترسو منتمال و مرد رکشو.
آقای مراد، خودت یک کم اکی جستجو کردی، یک چیزی نوشته کردی، یادداشت داری، چی گفتنی داری به عنوان مقدمه به ما؟
بس نظر سه بیاد با آوریدون کو او ملمانو سر شروع کرد ترسو ده بحث لپار آقا زمینه برابر کردی. کس هم چه ده هلمند او پزنگری دول ده ولد ده سنگین ولد سواله ده جگره پر زد او نقیس ریپورتون اخباری گی خدا یقینی ده چه ده افغانستان ده برخی ده کلون و اگده نه امنه اوس ده و ناسور بڑا غوره کرده. پا هلمند که جگره او سنه نه ده، بلکه ده ولد او پخستو گده ده ولد شمالی ولد سواله لکلون را پده خواه ده جگره شاهده دی. د طالبانو زیات نفوس، د نشئی موادو، د وسلواله مافیا فعالیت، د برتنوی ځواکونو ناسم مدیریت، په محلي اداره کې فساد او اختلافونه، او د افغان چارواکو بې غوري په هلمند کې د جګړې د دوام اصلي سببونه ګڼل کیږي. د هلمند نور برخو د امنیت سربېره د دې ولایت سنگین ولسوالۍ همدا شیبه د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ د سخت جګړې ډګر دی. افغان چارواکي وایي وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو د هلمند یو شمېر مقامات او د خلکو استازي بیا د سنگین ولسوالۍ د سقوط او پټوله کې هلمند ولایت ته د ورپېښ ګواښ پړه خبرداری ورکوي. کله وی خو افغان حکومت پر پړ ګڼل کیږي چې د هلمند امنیتي حالت ته جدي توجه نه ده کړې. بل لوري پر برتانوي ځواکونو چې د کلونو لپاره یې ولایت امنیتي چارې پر غاړه اخیستې وي هم انتقادونه کیږي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ټینګار کوي چې هلمند ته نور سرتیری او تجهیزات استولي، خو زیات شمېر کتونې په هلمند کې روانه جګړه د افغان حکومت لپاره د خطر یو بل زنګ بللی دی. تازه رپورټونه وایي چې د هلمند په جګړه کې اوس برطانوي سرتیری او د امریکا هوایي ځواک هم ورګډ شوي دي. آیا افغان امنیتي ځواکونه به وتوانیږي چې د هلمند جګړه مهار کړي؟ د هلمند نه امنۍ د دوام اصلي اسباب څه دي؟ په دې ولایت کې جنگ یوازې د دولت وسلوال مخالفان کوي، او که د نشئی موادو مافیا هم دا سیمه نه امنه ساتلې. آیا د هلمند نه امنۍ د دوام یو اصلي سبب د برتنوي ځواکونو چې کلونه په دې ولایت کې ناسمه پوځي تګلاره نه ده؟ ولې افغان مقامات د هلمند د جګړې پر ضد او نقیص خبرې کوي؟ آزادۍ په صفو کې خبرونه کې نن دا او نورې پوښتنې د پروګرام له قدرمنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره شریکو.
تشکر آقای مراد. محترم آقای خالد پشتون، شما که عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه هستین، بسیار یک میهمان مناسب به این برنامه ما هستین، از او خاطر خوش آمدین. شما چی گفتری در این سب؟ مقدمه را هم شنیدین و موضوع را هم از نزدیک تعقیب میکنین سب؟
بله، ډیره مننه نظر صاحب، تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. واقعا هم چې حالات داسې خراب دي چې سړی هیڅ هم په دغه شرایطو کې په دغه مقطع زمان کې په هغه شکل سره چې باید وویل سي او واقعیتونه برملا سي حالات یې ډېر مغلق کړي دي. زما په شخصي عقیده کوم څه چې په هلمند کې تیریږي، کومې خبرې چې تاسې په تبصره کې وکړلې، هغه خبرې ټوله باید په نظر کې ونیول سي چې په هلمند کې نه یوازې د بې کفایته چارواکو موجودیت، د ملي اردو د سیمسبانو، البته زه غواړم ته یو موضوع جلا کړم چې خپل د ملي اردو عسکر واقعا ډېر مغیور، غیرتمن، تکړه عسکر دي، ښه تربیه سوي دي، همیشه د خورانو قرباني ورکړې ده. لیکن په تاسف سره زه وایم څو څو ځلې دا موضوع د وزارت دفاع د مقام سره شریکه کړې ده چې په دفاعي وزارت کې کوم سیمنسبان چې په جنګي منطقو کښې مقرر سوي دي او ری تعین سوي دي، هغوی په هغه جرأت او په هغه نظامي معیارو باندې نه جنګیږي او نه تربیه سوي دي چې کوم چې دوی وکولی چې د دښمن مقابل کې عکس العمل وکړي. اکثر ځای دغه سایمن سبان موږ ته اطلاعات راځي چې د جنگ په میدان کې د موټرانو مخ د جنگ د محاذ پر خوا نه وي، بلکې د جهان د جنگ د شا پر طرف وي، چې یعنې تشتې ته لار برابر کړي. او دغه وضع ده چې د عسکرو تر مابین یې په عمومي سطح یو نوه بیره او وحشت اچولی دي، ځکه چې د عسکر سره سایمن سب ولاړ نه وي، عسکر هیڅ وخت جنګېدلی نه شي. بله موضوع چې په هلمند کې ډېره مشکل او مغلقه موضوع ده، هغه د مواد مخدیرو ده. هلته خلک ډېر زشت زیات کوشش کوي چې هلمند یو نو خود مختار سي، د حکومت د سلطې څخه ووزي، چې دوی وکولی سي په ټولو پرتو منطقو کښې چې اوبه ولري هلته دوی تاریاک وکړي او هغه تاریاکو ګټه او د دوی عشر یا زکات و طالبانو ته ورسېږي او د هغو په استفاده سره دوی وکولی سي منطقه وساتي. درېیمه مسله چې هلته موجوده ده، هغه د خلکو بې اعتمادي ده چې هغه په هلمند کې د ډېر وخت څخه موجوده ده، چې خلک اعتماد د لاسه ورکړی دي پر حکومت باندې، ځکه د پخواني حکومت یو ضعف هم همدغه و، د موجوده حکومت هم دغه یو ضعف دی چې دوی چې کوم چارواکي و هلمند ته استولي دي، نه د ولایت په سطحه بلکې په ټولو سطحو کې، هغه خلک نه دي چې دوی وکولی شي د خلکو مشکلات حل کړي، د خلکو زړونه لاسته راولي، د خلکو اعتماد لاسته راولي. همدغه خلک دي چې بېرته د حکومت سره کومک کوي، د طالب راپور ورکوي چې ډېر ضعیف سړی او که قوي سړی هغه طالب مقابل کې جنګیږي. دغه ټول شان چې سره یو ځای کړو، په واقعیت کې د هلمند د موجودې وضع څرګندویي کوي او سنګین چې نن موږ وینو، تېره شپه او دا څو شپې د ډېر سخت تهدید لاندې وو، خو خوشبختانه د تیرو دوو شپو څخه د بلمي جامعې بمباردمان هم شروع سوی دی، طالبان یې پر شا کړي دي او زموږ خاصې قواوې چې د ملي اردو په چوکاټ کې دي هغوی هم رسېدګي کړې ده. هغه منطقې چې قومنداني ده او ولسوالي ده تقریبا اوس بېرته د حکومت په لاس ورغلې ده، او کومه لیوا چې ورې موجوده وه هغه لیوا وکولی سول چې دا څو ورځې حداقل د سنګین نوم ژوندی وساتي او حداقل دا غږ پورته کړي چې موږ دا په سنګین کې موجود یو، چې هغه درې څلور سوه کاسه د ملي اردو منصوبین او عسکر وه او یو څه متبقي د ولسوالۍ پولیس او محلي پولیسو ولسوال په شمول دا ګرد هلته ورغلي وه، یو ځای په هغه لیوا موقف یې ټوله قوي ساتلی وو تر دا دوو شپو در مخه چې اوس دوی وتوانېدلی بېرته د سنګین بعضې منطقې د مخالفینو سره په لاس راولي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب. یوه خبره چې تاسې او نورو د افغانستان خلکو او د استازو د خلکو تکرار کړم ده، هلمند لکه کندوز چې یو درې ورځې طالبان ونیو، خو هلمند به بیا هم دوه درې ورځې کې مثلا تصفیه سي، د سنګین ولسوالۍ به بېرته پکې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سي، اما دې شي دوام ونه کړ. په کونړ کې مثلا ولسوالۍ سقوط کوي، ولسوالۍ بېرته نیول کېږي، په هلمند کې ولسوالۍ سقوط کوي، ولسوالۍ بېرته نیول کېږي، په شمال کې هم دي. ولې د افغان امنیتي ادارو مشران په یوې دایمي ستراتژۍ باندې کار نه کوي، یعنی چې آینده دپاره دغه سیمې د تل لپاره خوندي وي؟ یعنی په دې ډول دا خو بیا هېڅ معنا نه لري چې درې ورځې د حکومت په لاس کې وي او دوه ورځې د طالبانو په لاس کې وي. تاسې په ولسي جرګه کې دغه شان یو موضوع ولې نه مطرح کوئ امنیتي مقاماتو سره؟
دا موضوع په عین شکل سره مطرح شوی ده په کټ یو دوه هفتې دوه نیمه هفتې مخکې وزیر سرپرست وزارت دفاع ستانکزی صاحب علومی صاحب او د یو تعداد نورو مهمو جنرالانو سره د دفاعي کمیسون جلسې ته راغلی و او هلته د وزیر دفاع دلایل په دې باره کې تر یو ځایه پر یو څه معقولیت درلودی. د دوی استدلال داسې دی چې زموږ موجوده قواوې چې وتستی موږ په اردو په چوکاټ کې لرو په استثنا درویش زرو خاص قواو چې هغه دوی په خاصو استراري حالاتو کښې استعمالوي، نور ټول قواوې د پوستو په شکل د موضوع په شکل سره د ټول افغانستان پر ولایاتو او مهمو ځایو او خصوصا په هغو ځایو کې چې امنیت خراب دی ځای پر ځای سوي دي. دوی وایي چې موږ اضافي قواوې نه لرو چې موږ راولاړ سو په یو ځای کې جنګ واقع کېږي، موږ فورا یو 15,000 کسه یا 3,000 کسه یا 4,000 کسه واستو چې هغه جبهه موږ قوي کړو، د هغو مقیم عسکرو سره دا نوي عسکرو واستو او هلته دفاع وکړي. تر هغه وخته پورې چې هلته یو مصیبت په وجود راسي یا سقوط وکړي بیا نو موږ مجبور یو. دوی اکثر اوقات بیا د دغه خاصو قواو څخه بیا استفاده کوي چې دا 3,000 قواوې لرو چې موږ فکر کوم چې اوس سنګین تم هغه قواوې ورسېدلي دي او هغه ډېرې تکړه قواوې دي چې اکثر د سپیشل فورس په مهارتو باندې سنبال دي او سامانو آلات یې هم فرق کوي، د شپې په دوربینانو هم سنبال دي. هغوی اکثر اوقات چې جبهاتو ته داخلیږي هلته ډېره موثر واقع کېږي. اضافي قواوې دوی نه لري او هغه فقط د پوستو په شکل باندې په ټولو افغانستان باندې تقسیم شوي دي. د دوی ظاهري دلیل دا دی، نور دوی نور مشکل نه لري او په دا ټولو شانو باوجود بیا هم وزارت دفاع د مقام سره چې موږ خبرې کوو او موږ وارخطا سو او دوی خبر کړو چې د خدای لپاره وزیر صاحب داسې یو حالت روان دی په کندوز کې یا په سنګین کې یا مثلا په بل ځای کې، دوی موږ دغه ته دعوت یي چې وارخطا کېږي مه، حالات مو په کنټرول کې دي او حالات مو په کنټرول کې دي. او دا چې واقعا هم دوی تر اوسه پورې طالبان نه دي توانېدلي چې یو ځای دي وساتي او دوی بیرته ورزیات ځای نیسي او ډېر په قربانیو نیسي، هغه پخواني عسکر هم خوران وژلي، نوي عسکر هم په جنګ کې مړه کېږي. زه نه پوهیم دا مسایلو ته ولې دوی اهمیت نه ورکوي. موږ په وار وار دا مسایل ویلي دي چې تاسو چې هر ځای نیسي بلته په قربانیو باندې نیسي، د عسکرو په سرو باندې نیسي او دا عسکر زموږ د افغانستان د ولس خلک دي، زموږ بچان دي. دا باید دوی مرګ باید دوغوني اسانه نه سي چې په هر میدان باندې خوران مري.
بله پشتون صاحب تشکر. ما یک پیام انتخاب کردیم از تلفن اتومات رادیو آزادی. این پیام گرچه یک هفتش دقیقه بود من یک چند ثانیه همی سوالش گرفتیم، ما یک دفعه بشنویم.
حالا ما طریق رادیو شما گوش میکنیم که جنگ پراگنده در تمام نقاط افغانستان فعلا در جریانه، ولی این جنگ متاسفانه خلاص نمیشه. این علت از چی هستی تعجیز و اکمال دی نیروی مخالف کی میکنه و ایچی قوایی باشد که اصلا شکست نمیخوره و تاموید نمیشه، هرچی کشته میشه. بنده نقص را در اینجا میبینیم که در اردوی ما، در پلیس ما، در صفوف دولت ما ممکن باشد که خلایی هم وجود داشته باشه، دشمن ارتباطی داشته باشه.
بله پشتون صاحب، این یکی از شنوندای ما یک سوال جالب طرح میکنه که جنگ چرا خاتمه پیدا نمیکنه. از او خاطر شما در مورد چی فکر میکنین؟ برازی که این موضوع افغانستان چند بودی است صاحب، یکی بود داخلی ازی، یکی بود منطقوی ازی، یکی بود بین‌المللی ازی. این سه بود صاحب دست به دست میتن و افغانستان جنگش همطور همیشه شعله‌ور نگاه میکنه. حالا مخصوصا توجه را که جلب میکنه این نماینده خاص آقای پوتین زمیر کابلوف در روزا صاحب یک بیانیه دادن، گفتن که کت طالبا در قبال داعش موقفشان چندان یعنی بد نیست. یعنی صاحب او مگه یک چیز بگو یک خود صاحب طرف مقابل قوی تر می سازه صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین صاحب، مشکل در کجا می بینین شما؟
بله ما یقینا این موضوعی که برادر اشاره کردن ایره ما رد نمی کنیم. ما خودم این تشویش داریم که مثالشان اما در روزای آخر در میدان یوهی قندهار وقتی که 12 نفر یا 14 نفر مخربین یا تروریست‌ها داخل می شوند، آلی گفته می شوند بسیار به دلایل قوی که از داخل میدان مسلح شدن. مسلح کردن یک 14 نفر این کاری مردمی عادی نیستند، طبیعی هستند که اونجا تمام قوت افغانی مستقر هستند، توسط اینا شاید کار صورت گرفته باشند. لیکن این موضوع ما به سطح بزرگ قطعا تایید نمی کنیم که تقریبا در تمام اردوی مشکل وجود داشته باشند. طبیعی هستند که در مابین اردو چون انمی ملت موجود هستند، انمی مردم اولادای ما و شما موجود هستند، در قاطی اینا شاید اینطور جوانا باشند که ارتباط کم و زیاد با طالب داشته باشند، لیکن همگی اردو ابدا این کار را نخواهد بکنند و نه ما کدام سندی به دست داریم که این کار بکنند. تنم به ارتباط سوال دومی شما نظر صاحب که مسائلی که آقای زمیر کابلوف گفته که ما روسا مجبور هستیم یا می خواهیم که خود به ارتباط معلوماتی یا اخذ معلوماتی استخباراتی خود نزدیکتر بکنیم به طالبا، به نظر ما یک اشتباه بزرگ خواهد بود، به خاطر که اگر روسا به این فکر هستند که ما خود نزدیک به طالب بکنیم یا به اونا کمک بکنیم که داعش بزنیم، این به معنای این نیست که طالب اگر بتانه که داعش از بین ببره و طالب یک روز دست بالا باشه در افغانستان یا حکومت افغانستان به دست بیارن و این جنگ ها شدت بگیرن، در اون صورت روسا خود نجات بیافن از این مشکل یا سرحدات خود فکر کنن که از دست فاندمنتالیستا و افراطیا خلاص خواهد شد، این یک اشتباه بزرگ هستن. دوم مشکل اینجا که ما به نظر ما کابلوپ اشتباه کرده این هستن که طالب کاش از خود می بود، کاش تصمیم طالب به دست طالب می بود. تصمیم طالب ما این از 30 سالی گریه داریم، از 15 سالی گریه داریم که طالب به دست پاکستان هستن. روسا اگر کدام معامله میکنه باید با پاکستان بکنن، با طالب خو امکان نداره و نه طالب از خود اجازه داره که بره با کابلوف صاحب یا با پوتین صاحب با او اطلاعات بده که اینا ما شریک میکنم، و پاکستان آیا اجازه خواهد داد؟ پاکستان خو مشکل داشت با روسا، در وقت اتحاد جماهیر شوروی 13 14 سال در مقابل روسا جنگیدن، مجاهدین تقویه کردن و امروز پاکستان بسیار نزدیک هستن به امریکا و به انگلیس و به چین، چطور امکان داره که پاکستانی کار بکنن؟ ما میگم به جایی که اینا به پاکستان به طالبا خود نزدیک بکنن روسا، بهتر این خواهد بود که ای به دولت افغانستان خود نزدیک کنن، به امنیت ملی ما نزدیک کنن، از رای اونا کمک بخواین، حکومت ما را تقویه بکنن، یک جایی در مقابل پاکستان و داعش و طالب بجنگن.
پشتون سیب تاسی در پاکستان یادونه وکړه، زیاتره خلک په دې نظر دی چې هر کله چې د افغانستان د سولې پروسه یا د افغانستان په حالاتو کې کوم مهم موړ راځي په افغانستان کې جګړې شدت پیدا کوي. فکر نه کوي کچې ته د پاکستان پلان لکه څنګه چې ځینې خلک وایي دا وی چې هلمند کې هلمند تصفیه کړي، هلمند د طالبانو په مرکز بدل کړي او بیا افته دوه پس چې اسرائیل شریف مو ویل کېږي چې کابل ته روان دی، بیا افغانانو سره د افغان حکومت سره طالبان خبرو ته کښېني، یعنی د هر ځل خبرو نه مخکې غواړي په میدان کې د جګړې په میدان کې طالب ته یو څه امتیاز ورکړي. دا خبرو دا نظر څومره تایید وایي؟
بلکل تاسو وګوري چې په کرزی صاحب په دوره کې ورته وګورو په دا تیرو څوارلس کالو کښې دا موضوعات همیشه دونه سره نږدې سوه لکه د کرونولوژي ته د سولې د پروسې وګوري چې درې څلور واره شروع سوې ده، هره پلار چې د سولې پروسه شروع سوې ده په افغانستان کښې مختلف واقعیات رامخته کېږي. مثلا دا پلار چې د آسیا د زړه هېوادو کنفرانس دایرېدی په اسلام آباد کې او د دوی د خوا څه دا پیشنهاد وسو چې د سولې پروسه باید بېرته د سره شروع سي، په کابل کې اسپانیا پر سفارت حملات شروع سول، په میدانیوي کې د کندهار حمله وسوه، څلور پنځوس نفره زموږ بېګناه وطنوال یې په شهادت ورسوله، او په هلمند کښې په سنګین کښې عملیات شروع سول. دا بالکل یو واقعیت دی چې پاکستان وتستي په د اخري خبرو کښې د میډیا د خوا څخه راوتلي دي، اوس یوه نوې ترمینالوجي یا یو نوې لاجک یاد کړم یا منطق وګورم چې نوي په وجود راغلي دي چې طالبان اوس وایي چې موږ د افغانستان د نظام دښمنان نه یو، نه د افغانستان نظام چپه کوو، بلکې موږ غواړو چې د افغانستان په نظام کې ونډه واخلو. وخت کې دوی واقعا پر دې خبره باندې معتقد وي او د افغانستان په حکومت کې ونډه غواړي، بیا خو نو د دوی دپاره دا حملې ډېرې ضروري دي چې باید وکړي، ځکه هر څونه چې دوی حملې ډېرې وکړي، هر څونه چې دوی د افغانستان حکومت په تنګ کړي، ملت یې په تنګ کړي، په هغه اندازه د افغانستان حکومت دوی ته د حقوقو په بخښه کښې شاید ډېر واداره سي چې موږ تاسو ته ډېر حقوق درکوو، او شاید دوی هم په دغه تاکتیک باندې غواړي همدغه پروژه مخته بوځي. نو زه بالکل دا خبره تاییدوم چې هره پلاچ د سولې خبرې شروع شوي دي، دوی په افغانستان کې د جنګ لمن
بله. خب آقای مراد آل بخلم، نوبت شنوندای عزیز است یا یک اعلانک کوتاه داریم؟ بعد از اعلانا شماره تلفن برشناستاس تا میگم شنوندای. بله،
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله شنوندگان محترم، صبح هفت تا هفت شام هم رادیو آزادی همیشه در خدمتتان است که از پیشتان گوش کنن که گدوات نشه. به هر حال حالا شماره تلفن براتان میگم، دو شماره داریم: 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی 0042 2112 4501 در خدمتتان است.
بله مهربانی و کیزان معرفی که آزادی را دادم.
السلام علیکم جناب مراسد تاتا نظر سبتا و محترم پشتین سبتا و طول محترم موریدون کتا سلام و احترامات و
علیکم سلام مهربانی سب.
جناب مراسد رضی اصلی خبراتاس خور یا مسلمان او وقید دی وطن بچان یاستی که همیشه در افغانستان در پتول موضوعاتو که داخل یاستی و دا تاسف خبره دا دی منگا مطلع قواوی پیلمان چی دی او خپل افغانان چی اونی دی افتخار که چی منگا دونه دا خپل بچان مرکره او طالبانم پی دی خبر افتخار که چی منگا دونه دا افغانستان بچان مرکره پی دی منگا تاسف کو خو اصلی مشکل بورا اصلی مشکل چی ره دی اصلی مشکل دا افغانستان ملحبری که دی دا خبر دا اول خو دا افغانستان وزارت دفاع یا ملی دفاع ندهی گره به سوی وقت اتنی جوره کنیده تیار سوگی به مسلک کسانانی را وقت پا وزارت دفاع که قرار کرده یا موضوع دو همه تکیر در افغانستان یا سلام رهبری وشید یا ملی شخصیت پرست به نظام در افغانستان که وشید پاکستانی ترم نفت کنونه به طول شپیته کنو که در افغانستان سره دوکه کرده سنده که مگه رهبران در پاکستان پده معمولی خبر بانی گلیگی کچیر در آخر زدی جناب دکتر سب اشرف غنی پاکستان تلاره نو در پاکستان پا مقابل که داشی دریف برکنه باشی زد در پاکستان افغانستان در دیتر اوگر دنیم کتر پس پاکستان هم مال دیتر با باشی که پشتونستان با بیاد زدی وارم در بلوچستان با زدی وارم در افغانستان با که دو میلیون گروسان پا مقابل شهیدان مرسی بیا بایی یا مورن در پنجابیان پا مقابل شهیدان مرکو کاش که داسی او سالم رهبر کاش که داسی او ملی شخصیت پرست نظام که وشیگی که پاکستان هم پوچی چوارا که افغانستان که داسی
دیر زیاد تمنه نه استاس نظر دیر منه نه نظر سبی او بلاوریدون که هم اخلو
بله بفرمایی چه
مهربانی
تشکر اور زمانہ در اسما ذرات بدخشان از ولسوالی ارز از طریق تک به تماشا صرف از خدمت سلام دارین به شما جناب ظرف نظر صرف و اسمت سوال ما بیمار شما صرف
تشکر
برای ما چیزا بیت که بتوان در قما کوتا ان شاء الله صحبت میکنم چون سعی کنه که در افغانستان ولایت ایلمان سقوط خراب باشه که طالبان شدن این هر کس گیلانای نادرست و برادیان و تلویزیون میگه که ولایت ایلمان در حال سقوط نیستن رئیس جمهور ما در کشورهای خارج چکرشن میزنن و کلانه ما در وزارای ما همونطور چکرشن میزنن مثل که ولایت قندوز باعث طالبان سقوط کرده اینا عبرت نگرفتن ولایت بدخشان چند ولسوالیش فعلا باعث طالبان اینا عبرت نگرفت تا که مرکز سقوط نکنن اینها این توجه جدی در مرکز که صورتیت با دیگه زمینی و هوایی داشته باشه امیر یار باوان کده
تشکر فهمیده شد سر بله تفسیر شما بله سوالتان
بله ما سپ در ولایت قندهار سعی کنیم در میدانهای ولایت قندهار طالبان که تقریبا 100 خانه را مردم های غیر ملکی را کشت مردم های بیگناه را کشت و حکومت ما تانست توجه دیده نکرده در خواب بودن نمی فهمیده همه قدر فکر نمی کرده که ولایت های ما سکوت میکنه اینا چی غم داره اگر افغانستان سکوت کنه اگر افغانستان باید بشه
فهمیده شد یعنی میگن استخبارات در افغانستان ضعیف است. بسیار زیاد تشکر. استخبارات ضعیف است.
نظر سب وطن دوست سب هم در سکایب للاره مونگ سرده مهربانی وطن دوست سب
بای
من سلامونه مرا سب تاسو تاو
والیکم السلام
استاذ ميرمنو ته زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ خبرې سره کومه
مهرباني
ولته خو وزارت خو وکانچ ډیر تشویش ور دي او جنگ هم اوس په ګریش کې اکثره د ګریش دینه طالبان نیولې دي لکه زمبلې دي ادم خان شولکې کلایګز دغه ټول طالبان سیمه ده د اخشال او د نرسراج او د ادرابات یو څه طالبان په لاس کې دي نو او د چي وای په سنگین کې موږ مختر مخته کړی دي نه منم هم دا اوس موږ خبرې وکړلې سنگین کې پکې بمبار بریښ په پر کړی دي او طالبان له درباتار څخه یې لکړی دي شاوخه په کورو کې دي نو دا هیڅ ګټ نه ده لار بند نه دا سره کله بازار ټول طالبان پلاس کړي د خپل څخه او لار سنگین ته لار بند ده او دا غوړم یوازې نه در شرکت لار ما حوزه چې د باباجی د ټول طالبان پلاس کړي چنجر طالبان پلاس کړي مرجع د طالبان پلاس کړي مرجع و کمانډانی ته پاسه ده چې د اواده خواڅخه البته دغه وروړي نو خبره مې د پښتون صاحب څخه سوال ده چې پښتون صاحب محترم دوی جنگ نه کوي په کسه د سیمه طالبان تور پرې دي په خدای قسم د لوی منده په سیمه کې یو ټک پروکه طالبان لاس ک طالبان نه د ټول پوسټ یو پرې شوولې طالبان ته البته هغه شل نه ټنګونه دی ور پرې شوولې چې ټول د طالبان په پلاس کړي یو ځان تر ګرځي بیرغونه د
وطن دوست ستاسو په نظر باندې تاسو وای چې دوی جنگ نه کوي ولې جنگ نه کوي ولې په زور پردي طالبانو ته تاسو خبره
اسکر جنگ کوي هغه مشران نه کوي جنگ مکه مو نه پوي
ښه ډیر زیات من نه یعنی مشرتابه کې مخکې پښتون صاحب هم دا خبره وکړه چې
یو خبره
مهرباني
یو خبره دا چې او خبره دا چې دوی اکثره مرمۍ هم طالبان په لاس ورلیږي د دې سره طالبان دوی خپل تنګان الموز ملي تنګان چې وسخه دا وو دا وو د سنيسي هغه مرمۍ هغه سلاو ټول دي نسب برته دوی سره په جنگ اخته دي نو موږ په دې پویږو چې دې جنگ نه کې کوي ان جنگ وکي په خدای کسم دوه نه شو واکونه په یمن کې چې پرماشه کې سل نفر طالبان مرجه کې نسته یا په سنگین کې تر 200 نفر باندې نسته دې په زره هو خلک
ډېر زیات امن
وطن دوست تشکر وطن دوست قابل یاد ولې چې وطن دوست اس اسکایپ تلفون کردن از او خاطر دیگه شنونده عزیزم اسکایپ میخواین تعقیب کنن صدا بسیار خوب میایه اسکایپ رادیو آزادی نقطه آزادی است آدرس ما بله یک شنونده دیگر هم بگیریم
سلام علیکم نظر صاحب امیر خان خبر کنم سوزدن سلام
استاد امیر خان خوش آمدین امیر خان صاحب
و علیکم سلام مهربانی امیر خان
صاحب محترم نظر صاحب چې دغه نقطه افغانستان کې کا فکر وکړی د کوچیانو په چرامه په ولې بیا دغه یو لیو چې پیدا شه بیا او طرفه بل طرفه بیا ملا پکړه شرلای وزای به تر خوړل چې کوم حکومت کمزور وي او په خو باندې درېدلای نه وي او بیا د خلکو هم دردین وي سره دغه شاید چې دا د دوی د څور لاس کولو د کارځای صاحب حکومت د اوسنۍ حکومت دغه ته کا فکر وکړ چې موږ دغه د افغانانو ژوند دوړه طرف ته افغانان امریکا چیرې کې واقعي امریکایان ناټو دوی رمانس ته شي وای موږ هم چاکچاک ورته کړی سفرین اوس ته میدان ملي شي په د پښتون صاحب نه په پښتون ادا د دوی یو خبره وکړه چې طالبان د پاکستان مزدوران دي تاسو حقیقت کې تاسو روشن فکر پوهه خلک یې دغه دوه حکومتو ته تاسو څه یې چې دا د پردي مزدوران دي کا واقعي د افغانستان د خلګو په هغه مننه حکومت راغلی د پدې کې تاسو دغه حکومت د کرځای صاحب او د اوسنۍ حکومت پر دې مزدوران نه پوهیږي پدې کې تاسو څه نظر د مهرباني تاسو نه
مننه ډیر زیاته مننه دا اوریدونکو نظرونه او پښتنې
مو ټلیفون دیگر هم بگیریم بعد از او به میهمانای محترم راجه میگوییم بله شنوندیز بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم
سعادت الله سعادت زابلونه خبره کوم
مهرباني وروره
دا شغلې د خالي پښتون ما خیال له بخاري سره شته او دا خلک ما نه ده خبر
bale
بله فکر کوم د تلیفون قطع شو ورسته به نور اوریدونکو هم وقلو پښتون صاحب پښتنه بو مو تقریبا تاسو به هم نوٹ کړی وي که په ترتیب سره مهرباني وکړئ لومړی پښتنه چې هغه پښتنه تقریبا
بله
بله مهرباني
بله بله شروع خو په پروان او بدخشان څخه تقریبا نظریات و زفقت وطن دوست صاحب خبرې تورځم د وطن دوست خبرو تایید ما ول پلاو کی په کته یو موضوع چې ډیر دلچسپ ده چې ما خپل خبرو کې نکړی یاد واقعا حکومت په اکثرو منطقو کې لکه څلرم حوزه چې بابا جیب کې واقع دي مساق سنگین نوزاد مرجع چانجر په دې منطقو کې حکومت داسې معلومیږي چې لکه قستان چې د
حکومتی لوازم یا دغه دغه حربی مواد لکه ټانکونه موټران رینجران دا اکثر طالبان په لاس ورکړي دي. دا اوس موږ په خبر یو په نوزاد کې کوم دیش ارادې دغه ټانکونه هم ویز دغه په لاس ورکړل په سنگین کې وست ډیر ټول کړل او در ټول د جړه خبره خدا ده چې په باباجی کې و د حکومت په طرف کې و دې خواته دا وزي 4 1500 کسه د حکومت اماده باش جنگ ته لیواله او هر غړی زاری کی چې مرسي اجازه راکړي چې مر پر منطقه حمله وکړي. مقابل طرف کې په کټ 50 کسه طالبان از پاکورو کې ناشتي چې دا حوزه بدنامه کړي ده چې د منطقه طالبان نیولې ده او حکومت اجازه نور کی چې دوی حمله وکړي. مر چې تماس نیولې دي د تماس مقابل کې مرته خاموشي بلاس راځي چې دوی ولي حمله نکړي. یو دا ډیر اسانه کار دي دا کار به دې مختبوزي. او رالو د امیر خان وسوال ته امیر خان یو ډیر جالب سوال وکړي زبر ډیر جالب جواب ورکم چې دوی وایي چې پښتون ویل چې طالبان د پاکستان په خوله دي. دا خپل طالبان وایي چې موږ خپل طالبان ټلیفون را کړی دي چې وروره کتا چې صلح کوي زموږ سره مکوي زموږ اختیار زموږ په لاس نه دی زموږ اختیار د پاکستان په لاس دی. دا یو خبره. فرق د پاکستان او د زموږ د حکومت دا دی موږ په افغانستان کې د بینلی جامعې کومک د افغانستان د آبادی د امن د ثبات لپاره غواړو. شپه ورځ د دې لپاره حکومتونه ولاړ دي چې افغانستان په ثبات کې. لیکن د طالب فرق دا دی چې طالب د پاکستان د لپاره د افغانستان خرابي غواړي. اوس نو قضاوت ته وکړه چې جوړه استا په ګټه ده کې خرابي په ګټه ده چې جوړه په تاوان دستا په نظر نو موږ مزدوران یو او کې اخوا په ګټه نو دوی مزدوران دي. زما په نظر واقعیت د موضوع هم دغه دی.
بله
بله امیجه یک پښتون صاحب یک سوال گرچه صحبت شده یک دفعه دیگه میشنیم یک پیام با سوال ادامه میتونم.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. نظر ما دهی بود ما گفتم درباره همین نظر دولت ما خود با سرباز بودیم در پولیس غورک کماندانا و چیزا که اصلا نمیمانه که کسی فرق کنه. طلبا میای دیگه میای جنگ میکنه اینا هیچ کس نمیمانه فرق کنه. حالا ده این موضوع من که از برادر هیچ کس نمیمانه فرق کنه. مهمات تکمیل نداره مردم در بدر است. یک
بله پشتون صاحب از این گونه پیاما قبلا هم رسید و اینجا پیشتر وطن دوست هم یک اشاره کرد صاحب. اینجا میگن امر فیر نمیتن اجازه نمیتن که بعضی ها جنگ بکنن. این موضوع یک موضوع بسیار جدی سیره. شما من حیث یک نفر مسئول در کمیسیون صاحب این موضوع رو تا چت میتونین تعقیب کنین؟ چرا صاحب تمیشه
این سوال؟ ما واقعا به مراعات به مراتب از وزارت دفاع کردیم، از خود سرپرست وزیر صاحب دفاع کردیم که این شکایات مثلا ولسوالی غورک میگن. ولسوالی غورک در شمال قندهار موقعیت داره با همسایگی ولسوالی سنگین یا کجکی. در اونجا غورک دامو 14 سال که گذشته خصوصا از 2004 به بعد یا 5 به بعد که جنگ در افغانستان شدت یافت مسلسل زیر ضربان طالبان هستند. حتی وقتن به دست طالبان افتاده. همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم ولسوالی غورک سخت جنگ اونجا از وقتا جریان دارن. اونجا نه از بیرون کسی رفته میتونه و نه برآمده میتونه. راه ها همگی منگذاری شده. تنها راهی که وجود داره راه هوایی وجود داره که توسط هلیکوپترا با راکن یا قوای مسلح اردو یا پلیس غذاها را پایین میکنه یا اونجا دیسانت میکنه دراپ میکنن. اینمی مصیبت هستن. از دیگه طرف در غورک خولا یک موضوع هستن که اونجا اکثر اونا دفاع میکنه جنگ میکنه. سوال ما ده باباجی هستن، سوال ما ده مرجع هستن، سوال ما ده دیگه نقاط شانجی روی منطقه هلمند هستن که اونجا اجازه نمیده که فایر کنن.
پشتون سیب دقا ساس دری وارا خبری واقعی جالبی دی چه زمون پختنه داده چه پا دی سیمو که ولی افغان امنیتی زواکنون تا مشران امر نکه چه جگره اکره. هم دقا خبری هم دا اوس منگ سر تلیفون پلی که لهلمند سخه ده هلمند ده ولیت ویاند عمر زواک سیب ده تلیفون پلی که ده زواک سیب خبروانه تا پا خیر راغلی سرتیری عام خلک او دولس استازی درې واړه په دې خبره موافق دي چې په ځینو سیمو کې مشرتابه یا که په هلمند کې یا که مرکزی حکومت لخوا دي هغه هم نتیز واکونو ته چې وای مونږ غواړو جګړه وکړو امر نه کوي. په خاص توګه بابا جی په سیمه کې دا خبره څومره حقیقت لري؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته.
وعلیکم السلام.
اوریدونکو ته تاسو معلومیږي چې هغه ساحه کې چې وسوال مخالفین بدونه کوي او یا هغه ساحه کې چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې یو غټ خنډ جوړېږي. تاسو معلومیږي چې فعلا په هغه ساحو کې دوی ډېر ساحې غواړي چې تر کوشش لاندې ونیسي او هغه ځای کې ډېر بریدونه کوي. نه یوازې چې دوی تهاجمي حمله بلکې د افغانستان په ټولو مناطقو کې په ټولو ولایتو کې نسبتا فوکس به هلمند ولایت دی او د هلمند ولایت ځینې ساحو کې دوی غواړي هجومي حمله ولري. نو په دې اساس باندې تاسو معلومیږي چې افغان قوتونه او د هلمند یوه غټه ستراتیژیک اراضي ده چې په دې کې تقریبا سر اثر تاسو معلومیږي چې د افغانستان لسمه حصه تشکیلوي. په دې کې نو چې هر څومره قوتونه پراته وي او د یوه منطقې څخه بله منطقې ته تسل چې د اکمالاتو او تسل چې دوی د خپلو قوتونو یا د خپلو ځواکونو د حمایې لپاره ځان رسوي هم وختونه په دې کې وځي.
ځواک صاحب وبخی تاسو وایئ چې اکمالاتو د دې لپاره چې نور عسکر واستول شي وخت لګیږي، یعنی کلونه وخت لګېدلې د ځواک صاحب په هلمند کې جنگ دی، ولې دا خبره نه ده مطرح کړې؟
بله جنگ شته دی، تا ته معلومیږي تاسو ته معلومه ده چې جنگ ډېر وخت کېږي چې په هلمند کې شروع دی، نه تنها دا چې اوس شروع دی بلکې دا جنگونه د ډېر وختونه په دې ځایونو کې روان دي او دیارلس کاله کېږي چې د هلمند ډېرې سیمې چې وسلوال مخالفین فعالیت کوي، چې هغه دوی ولسوالۍ لکه دیشو او باغران ولسوالۍ چې هغه مخکې د وسلوالو مخالفینو تر ولکلام دی په هغه ځای کې دوی فعالیتونه درلودل. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې جنگ شته دی، د جنگ کنټرولولو لپاره یو د خارجانو وطن و چې غټ بیسونه د وسلوالو مخالفینو خپل هدف وګرځول چې هغه بیسونه ډېر متفرق او غیر منطقي ځایونه پراته وو چې هغه ځای کې اسانه امنیتي ځواکونه کله ځای پر ځای شول. غټ خنډونه د دې نه دی دوی ورته جوړ شول چې هغه ځای کې بیسونه یو بیس وو او د وسلوالو مخالفینو حمله په هغه ځای وه، هغه غټ بیسونه وو چې دوی خپله نشوای کنټرولول. اوس نو موږ ویلی شو چې جنگ شته دی، جنگ موږ ته ویلی وو چې په هلمند کې په ډېرو ساحو کې جنگ شته دی او دا چې خپله د جنگ یا رهبري ته د هر چا خپل نظر دی، ځکه افغان قوتونه قوت سره دوی غواړي چې وجنګېږي هلته او هغه ساحې تر خپل کوشش لاندې.
ځواک صاحب اوس په سنګین کې که موږ اورېدونکو ته تاسې د سنګین تازه حال راکوئ، ځکه د سنګین په اړه هم ضد نقیص رپورټونه دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي چې هلمند ټول هلمند له سقوط سره مخ کیږي، کچې د سنگین سقوط کی ځینی بهرنۍ رسنۍ وایي چې سقوط یې کړی دی سنگین. د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت وایي چې هر څه تر مدیریت لاندې دي. واقعي هر څه تر مدیریت لاندې دي په سنگین کې؟
تاسو ته معلومه ده د سنگین وضعیت د خنډ سره مخ کې تقریبا دوی ورځې وړاندې سنگین کې ډېر تهاجمي حملې وسلوالو مخالفینو وکړلې چې بالاخره ځان یې د نږدې څو مترې کې چې بازار د ساحو ته چې هغه بالاخره په قومندانۍ او ولسوالۍ باندې ډېر شدید اندښتونه کول چې هلته افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او زخمیان شول. خو بیا په دې اخلا باندې چې اوس د سنگین وضعیت نسبتا د څو ورځو باندې راهیسې چې هغه ځای کې تېره شپه هوایي قوت تللی دی، تر څنګ یې هغه قوتونه چې د نن ورځې په جریان کې غواړي چې سنگین ولسوالۍ ته یا سنگین ولسوالۍ هغه ساحو ته ځان ورسوي تر څو چې هغه خپل نور هم ولسوالۍ وضعیت تر کنټرول لاندې ونیسي. اوس دم ګړی چې تقریبا څو دقیقې وړاندې موږ په ساحه کې معلومات وکړي هغه ځای کې فعلا وضعیت تر کنټرول لاندې دی. نسبتا د څو ورځو راهیسې تېره شپه هم ډېر شدید عملیات شوي دي هلته چې افغان قواوې رسېدلي دي، کومانډري ځواکونه خپله په سیمه کې تشویي دي، په بازار کې بازار په منطقو کې شاوخوا د ولسوالۍ کې فعلا د څو ورځو وړاندې راهیسې وضعیت نورمال دی. فعلا
بله محترم آقای خالد پشتون، این مسئله هلمند صاحب از نقطه نظر استراتژی میگن بسیار زیاد مهم است. اگر اینجا مشکلات ایجاد شود به ولایت‌های همجوار هم صاحب تاثیر خواهد کرد. از این نقطه نظر موضوع را اگر نگاه کنین شما چی فکر میکنین صاحب؟
زه د ځواک صاحب د ځینو خبرو سره موافق یم خو د ټولو سره نه موافق. دا واقعیت دی چې په هلمند کې جنگونه ډیر وسیع دي، پاشلي جنگونه دي، خو د بل طرفه موږ اته ډیر زره مسلح قواوی لرو. دا اوس د ستی د باباجي پیسه کې 1500 کسه محلي او ملي پولیس موجود دي. دغه محلي پولیس اکثره محلي خلک دي چې دغه طالبانو پر کم کالیا غونډي، دغه رقم جنگ کوي لکه طالب او حتی در طالب ش جنگیږي، ځکه غوي وای موږ خپل وطن دفاع کو او غی ناری وی غلبلی وی چې موږ ته د حکومت مشرتابه اجازه نه راکوي چې موږ د بابا جی په سیمه کې 1500 کسه طالبان په دا کورو کې پټ کی چې موږ د کور سره او بسو او د منطقه صفا کو. د بل طرف څخه ګور ځواک صاحب ویل چې په سنگین کې د سنگین ولسوالی او قومندانی دواړه سقوط کړی دي، ټول خلګي د غزه اراکین د ولسوال په شمول د قومندان د محلي پولیس ټول قرارګاټ ته چې قرارګاټ د ولسوالی سره په میتری کې واقع ده د غونډې پر سر باندې ده او په داغه قرارګاه څخه پر طالبانو باندې حمله کولې او د طالبانو سي داغه قرارګاه دفاع کوله او دا خبره زره ځواک صاحب ته دوه مچ تیر دوه شپو کې خاص قواوی ورسېدلې دي هوایی جنگي قواوی ورسېدلې دي طالبان پر شا کړی دي او طالبان د غې منطقې په کورو کې پټ دي دا واقعیت دی لیکن دا چې دوی په مکمل ډول سنگین آرام کړی دي دا واقعیت نه دی او ځکه د زموږ محلي خلکو سره په تماس کې یو هر لحظه غوښ موږ سره تماس نیسي نو په همدې اساس دغه مسایل دي چې باید دې مسایلو ته توجه وکړسي د هلمند په عمومي وضع کې تغیر راسي په مدیریت کې تغیر راسي په مشرتابه کې تغیر راسي هلته سیاسي ډغرې سیاسي بازی شروع دي او دا سیاسي بازی د خلکو د ګټو قرباني نه کی
بله ډیر زیاته مننه زواک صاحب لکه څنګه چې پښتون صاحب ویلې او مخکې څو اوریدونکو چې پاغي کې او سرتیری هم شاملو دا خبره څومره تاییدوي چې په ځینو سیمو کې په لوی لاس یعنی قصدن وسلوالو مخالفانو ته هموی موټران وسلې پرې خودل شوی دا ډیره خطرناک خبره ده دا موضوع څومره تاییدوي تاسو
په دې کله باندې ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه دوی خپله هیڅکله هم د غوښتنه نه لري او نه به دا تصمیم لري چې خپلې اصلحې او یا هم خپل تجهیزات دښمن ته پرېږدي ځکه چې دښمن په دغه پاسپورټ باندې دوی سره جنګېږي او دوی غواړي چې هماغه اصلحو په اساس باندې دوی په واسطه باندې شهادت ورسوي یا زخمیان کړي نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې شاید په کوم ځای کې د یبه که نشینه یا د ډیر زور یا تهاجمي عملی له کبله څخه کوم مساحه کې یو وخت کې یا د دښمن په نفوذي طریقه باندې چې په پوسټو کې یا په نورو جدینو متکو کړه مل سکرټري شاید اصلي هدا نیولې وي د افغان امنیت ځواکونو څخه یا هم د دې ټوپک یا مثال د دې مهمات ځنې یستلې د خدا په دې اکل باندې چې دوی په لوی لاس باندې هیڅ کله هم هغه معلومات لکه چې موږ لرو او هغه معلومات چې موږ به سره چې دوی یا موږ دوی سره د جلسو په اساس باندې دوی سره کېږي یا د کوم پلانونه چې دوی خپل د موږ سره شین کوي فکر نه کوم چې دوی د په لوی لاس باندې خپل اصلحې یا خپل وسایط او یا هم خپل تجهیزات په خپل تخلاص
پښتون صاحب یو خبره چې ځینی خپل پاکستانی کارپوهان هم د دوی په تلویزیونی چینلونو کې چې زاورم ځینی د سي اشاره کوي چې پاکستان غواړي هلمند په مرکز بدل کړی د طالبانو د فعالیت او تقریبا د نمخ کې چې سولې خبرې هم دوام وکړي د امریکا او د ازل د چین ډاډ او ضمانت پکې هم موجود دی غواړي تقریبا د طالبانو مشرتابه هم هلمند ته انتقال کړي د هلمند شاوخوا سیمه ځکه چې به کېدې شي کلونه ونیسي تر څو بیرته تصفیه شي اولته هغه د ټاپي د غازو پروشه ده چې هم له هلمند څخه مهمه برخه تیریږي دغه دواړه لینکونه سره تاسو څومره نږدې ګڼئ
زه په کاملا ډول د دې تیوري او د دې نظر مخالفه یم ک طالبان په دې فکر کې دي او په اشتباه کې دي ک نور سیاسيون په دې فکر کې دي د پاکستانی کارپوهان هم اشتباه کوي ځکه د هلمند نیول د افغانستان تجزیه ده په دوه لحاظ یو خو په اقتصادي لحاظ د افغانستان غرب او شرق سره جلاس ول او د افغانستان موجوده حکومتي سیستم ته یو غټه صدمه رسیږي او نور بیا حکومت د دې داونس کولای چې زه د افغانستان د حکومت حاکم یم د بلی خوا څخه جهانی جامعه یا بینلمللي جامعه د ټاپي چې پاکستان ترکمنستان افغانستان او هندستان سره د ټاپي پروژه مختبیي او دا پروژه په همدغو ولایاتو کې تیریږي کدی دا منطقه و طالب توري لکې او یاداس یو نظر موجوده بیا نو در ټاپي افتتاحیه او دغه پروژه درواغوي د افغانستان ملت خطاباسي کدی پروژه کامیاب کی نو دی مجبور دي په جنوب کې امن راولي کدا امن رانسی ام ټاپی د منځب لاړی ام امنیت لاړی ام صلح لاړی او هم په منطقه کې یو ډیر وسیع جنگ شروع شي چې دا جنگ نه واځي افغانستان په لمبو کې سوځي بلکې پاکستان به دوه چند زمر سره وسوځل شي او دا موضوع اوس بيخي تثبیت شوی د پاکستانی سیاسيون پر دې موضوع باندې عقیده لري
پښتون صاحب یعنی که نظر دا وي چې د ټاپی پروژه امن شي ځکه چې افتتاحي خو ستاسو خبر او د افغانستان لپاره ګټه خګنل کیږي نو د پاکستان خو بیا ګټه پدې کې چې دا پروژه او د پروژې چې کوم ځینې تیری کې هغه سیمې دي خوندې وي هغه کورته طالب خوندې کوي او افغان حکومت یعنی هغه زیات په دې کې خو به ګټ نه چې ټوله هلمند او ټوله افغانستان ورته امن سي
نو که دا موضوع په دې شکل وی چې دوی دا موضوع د طالبانو امنیت هم د ځان امنیت بولی او ځان په ګټه بولی، بیا نو جهانیان او د افغانستان حکومت زموږ ملت ته ولې د دې وعده ورکوي چې 1500 میلیونه ډالر زموږ بودیجې ته داخلیږي او یا حضور نه پر دپاره کار پیدا کیږي؟ نو دا پیسې خو بیا د افغانستان په خلاف استعمالیږي وایسه، دا خو د افغانستان د ملت په ګټه یا د بودیجې په چوکاټ کې نه داخلیږي د وزارت مالیې په کوټ. دا جیب لاړه د افراطیانو په لاس ننوځي، افراطیان نور قوي کیږي او طبیعي ده د انسان فطرت دی چې نقطه ونیسي، یو قدرت لاس راولي، هغه قدرت طلبي کوي، وسعت طلبي کوي، نور غواړي مساحه خپل پراخه کړي. نو بیا موږ په دوی څخه کوم وعدو باندې دا واخو چې دوی بېرته بیا امن راولي منطقې ته او هم امن ساتي او د افغانستان منافعو ته خطر نه پېښوي او د افغانستان نوم نه موږ چی ږدو؟ د افغانستان امارات پېږدو نیمای نیمای به د افغانستان اسلامي حکومت ږدو او که به قبل نوم انتخابو؟
ډېره مننه.
بله خب محترم آقای فائق، هم محترم آقای مل پاسوال عبدالکریم فائق، قماندان امنیه ولایت کابیسا، قبلا قماندان امنیه ولایت هلمند بودن، در خط تلفن هستن. برشان خوش آمدید میگیم. آقای فائق خوش آمدید. سیب
تشکر سر، سلامت باشه، خوش باشه، صدای تانا به صورت 4 و 5 میشنم، خوش شدیم صدای تانا شنیدیم. سلام و احترام مرا بر شما و بر تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم کنی، امر کنی.
تشکر سیب، ما به شما یک پیام میشنوانیم، سوال خود باز بعد از او طرح میکنیم. یک پیام میشنویم سیب.
اما مردم ایرمان او فوری سنگین مشغله ای بیستون تیر هم است که سقوط میکنه و میگیره، اما خود مردم مذبذب است بین خودشان، در خانه دو میسار از قشقبر است. وقتی که خودشان نمیخواه امنیت بگی درست کنه، تامین کنه، به دولت صدا میزنه.
بله فائق صاحب، شنونده ما گرچه یک 5-6 دقیقه صحبت کرده بودن، بسیار دلایل ارائه کرده بودن در این باره، منتها ما هم نقطه خلاصه سوال از اینا را گرفتیم. با این سوال از اینا، تا چه شما موافق هستین؟ شما در ولایت هلمند بودین، مردم از چی میترسن؟ مردم از امنیت میترسن، از طرف دشمن میترسن، از پاکستان میترسن، یا حکومت نمیتونه کتشان صحیح همکاری بکنن؟ مشکل در کجا هست؟
مشکل به نظر ما خویی طور است. اول خود سلام و احترام برای شما و برای تمام مردم رنجیده افغانستان و خاصتان مردم هلمند و ولایت کاپیسا تقدیم میکنیم.
تشکر.
برای شما معلوم است که امنیت یک پروسه است که از یک زاویه یا از یک دیدگاه باید به او نگاه نشوه.
بله.
او باید از چند زاویه، از چند بود باید امنیت در نظر گرفته شوه.
درست.
اول خو امنیت مردم باید خودش خواهان امنیت باشه، تاکه مردم نخواهی به زور امنیت تامین کردن هم یک کار مشکل است. وقت دوم است که پلیس و نیروهای امنیتی که در او ولایت است، نظر ما همیست، خواهش ما همیست که از مداخله افراد و اشخاص زورگو باید فارغ شوه، تا کهی باشه که هر زورگو و هر وکیل و هر کس بگوی که ولسوالی از ماست، باید نفر ما در اونجا باشه، یه اوزا از ماست، نفر ما باید در اونجا باشه. اون نفره که با واسطه وکیل و با واسطه زورگو مقرر میشه و هیچ قانون و هیچ امر کماندان و پولیسی خودت اطاعت نمیکنه و یک اداره موازی را فکر میکنه، در پالوی هم ارگانای رهبری خود اونا یک گزارش برای هم افراد و اشخاص توسط و مقرر شده و جابجا شده گزارش میکنه و منافع و مردم نظر به منافع مردم و منافع دولت زیادتر.
فائق صاحب، فائق صاحب، بله استاسی له خبر خکاری چې تاسو خپل د امنی قومندان وي دا کوم مسله چې تاسو مطرح کړ دا ډیره جالب ده. یعنی تاسو په نظر باندې هلته حتی په امنیتی سکتور کې هم د مداخلو للاسه، یعنی هلته هم غږی نشته ده، یعنی دا خبره تاسو کوي؟
متاسفانه باید وایم، په تاسف سره باید وایم چې هلته او په یو تعداد نورو ولایتو کې همداسې دي، دا اوس عملاً د کاپیسا په ولایت کې هم همداسې دی چې اکثر منصبین د مسله او قواوو د بعض زورمندانو د بعض وکیلانو په سلسله مقرر شوي دي. ما په ډېر جګرخونۍ و دې ته اوس یو نیم راضي کړي دي چې باید د قانون اطاعت وکړي او د دولت ګټې او د خلکو ګټې په نظر کې ونیسي نسبت د افرادو اشخاصو. په هلمند کې هم چې زه معلومات لرم تر ډېره سرحده پورې دغه خبره واقعیت لري چې هر ولسوالي هر حوزه هر کماندان د یو بخش د یو چا پورې مربوط دی. هغه کسان چې په واقع ډول سره ورشي کماندان د ولایت وي یا امیر امنیت وي هغوی ته غواړي قانون تطبیق کړي دلته په شکل د اشکالو د هغوی په بدنامۍ کار کېږي او اکثره وکار ته نه پرېږدي.
ډېر زیاته مننه فیت صاحب. مننه
خاطر باندې من دغه موکت سو استفاده کی.
بله پښتون صاحب دا خبره ډیره جدي ده، یعنی دا خو په دې رقم خو بیا تقریبا ډیر پاسانه هر ولسوالي سقوط هم کولای شي او خو په لوی اندازه یعنی د نه هماهنګۍ له امله مشکلات پیدا کیږي. په کار نه ده چې مرکز په دې اړه اقدام وکړي، یعنی کدا چې د پارلمان یو وکیل هملته امنی قومندان ټاکي او یو سیاستوال هملته د پولیسو مشر ټاکي، دا خو واقعي د ستونزو اصلي هغه اساس ده.
جالب دا ده ما خدا فکر کاوه چې دا موضوع به مرتسی وختي در کړی وای. موږ په کندوز کې د دې مثالونه ولیدل چې د کندوز په سکوت کې یو عامل یا یو دلیل د سکوت امدغه وو چې الته کومندان ولسوال سارنوال حتی د قاضي ټول د یو کورنۍ خلک وای یا مربوط په وکیل یا په رئیس پرې و. همدغه مشکل متاسفانه په ټول افغانستان کې دامل لري. دا اوس چې د هلمند د ولایتي شورا په ترکیب کې د پارلمان د وکیلانو لاسته چې الته مشرتابه د ولایتي شورا ټاکلې دي، حتی په کمانډانانو کې استا، حتی په ولایت په مقام کې استا. دا ستونزه خو یو د اساسي ترین ستونزو څخه ده. د خپل علمند په خوانی اراکین په خوانی مشران د خلکو په داخلي دو په تینی دو کې اساسي رول لري. در حقوق چې د دغه سلیقوي حالت څخه د افغانستان جنگي منطقې راون نوزي ټول خلک تاسو باور وکړئ دا چیرې شپه ما یو چاته ټلیفون وکړي د یو چا د لاسه په مقام کې خلک په عذاب و. نو موږ ول داسړه ایستکه پر ځای یو بل شس سړی راول چې تا خوښ وي ځکه تاسو وظیفه را. نو بل اخره می دوم بل برته ټلیفون ورکی مال ډور اوش کوه داسې برطرفه کې څوک در خبر نسی ولې که په مجرد خلپه خبر سو لست وکیلان ټلیفون درکې چې دا سړی ایست نه سی پات سی او سړی ډیر په فساد لړلې سړی دی. دغه رقم مصیبتونه په ټول افغانستان کې موجود دي. په ډیر غټه ساته د وزیرانو د ماوینینو د ریاست جمهوریت خل ټلیفونان کې رئیسان مقرر کې قومندانان مقرر کې زه فکر کوم دې تبای د پای ټکټ شو ولسی کوم مشغواړو چې افغانستان په امن او په ثبات کې راول.
یعنی دغه کسان چې په کابل کې ناست دي په دې خاطر چې خپل سیاسي مخالفت سرګند کړي، په دې خاطر چې خپل شخصي اهداف ترلاسه کړي، هغه دغه شان د هلمند او د کندوز د خلکو په وینو باندې یعنی دا سیاسي لوبه کوي. تاسو په ولسی جرګه کې دا موضوع څومره مطرح کړی دی؟ ولې د ولسی جرګې لاره دا موضوع نه مطرح کوي او لګي جدي ولې نه نیسي؟
دغه وست ستیز موږ کمیسون په دغه جنجال باندې لاس او گریبان دی. په وزارت دفاع کې د تیلو قراردادونه سوي دي ټول افغانستان و ولیواو ته و قلی اردوګانو ته او دا په کټ یو دوه درو وکیلانو په لاس کې نیولې خپل مستقیم انځان نه پښکې چې اولادونه قراردادونه لري نور اراکین پښکې داخل دي والیان پښکې داخل دي. دا وست ستیم موین د وزارت دفاع راغوشت دي د هر یک شنبه په تاق ورځو کې چې موږ د کمیسونو ورځ دي پر دغه موضوع مسلسل سونه شروع دي. د قران د پاره د کمی وسر وجنګیږو د ټولو په چار کونجاجي ا د امام کی سره د امام کی څخه موردلې ده د چا سره وجنګیږو څنګه وجنګیږو هر ځای چې زوغه په فساد لړل دي او هغه جنجال کې 15 نفر چې پاک پیدا شي مختلف باني ورته کې پاک خل بدنامي بیرته به پرغوبني کې امات لګي چې یو ور د 10 ماسه کمیشن غوښتي والد چې هغه بدبخت په خبر لنه دي.
ډیر زیاته مننه.
دا مصیبت دی روان دی سر.
مننه پښتون صاحب د خبرونه په دوهمه برخه کې به پر دې خبرې کوو چې څه ډول د هلمند د یوګتي جګړې د حل لار پیدا شي، څه ډول هماهنګي پیدا شي او څه ډول د هغه کسانو مخونه ورشي چې د هلمند او نور سیمو له جګړو څخه سیاسي اختلافات ترمنو هيا سیاسي اهداف ترلاسه کوي. د خبرونه